വോയിസ് ഓഫ് അമേരിക്ക ഡിവ റേഡിയോ ദേ. نن اوریدونکو السلام علیکم د وایس اف امریکا جبری جودی نن شروع ورځ د 2013 کال د مې د میاشتې د رښتې منېټه ده په پیښور کې وخت شوې دي د مازیګر شپږ په کابل کې دی پینځنی مې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار 9 بجې شوې دي د دې یو ساعت خبری خبرونه قرباني یو وګ مجالوان
او زیم بختور شه
او لاول هم ساسو په ملا ګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی قبایلی سیمه خیبر جنسی ته تله نو موړی دا سفر په داسې وخت کړی چې تمه ده سبا د فاټا په خیبر پختونخوا کې د غړېدو او اصلاحاتو قانون هم پارلیمان ته وړاندې کړی شي.
د پختنو او بلوسانو وروسته سندی فایلینو او طالب علمانو هم په پاکستان کې په زور د بیدرکه کړل شو خلکو پر سر احتجاج پیل کړی. په کوټه کې د بیدرکه کړل شو خلکو لپاره د حکومتي کمیشن د اورونې څخه ماما قدیر بایکاټ کړی. د یو بیدرکه سړی میرمن زرینه بلوچ وای
شبیر بلوچ پیشی اتګا کمیشنر شبیر بلوچ سه سال تنوی اف آی آر درج نکته.
پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د واکمن مسلم لیگ نون مشر نواز شریف نن تور لګولې چې هغه لواکه زکه لری کړل شو چې غوختلې پخوانی پوزی امیر جنرال پرویز مشرف باندې د غداري مقدمه جوړ کړی.
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکه به زمګ په دې یو ساته خبری خبرونه کې تاسو وړاندې کوم سملګری اوسې لاول هم پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د خیبر جنسی په سفر دی. تمه ده نوموړی به په دغه قبایلي سیمه کې د بجلی د یو ګریډ سټیشن پرانیسته کوي او ترڅنګ به یو شمیر نورې ترقیاتي منصوبې هم پرانیزي. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د قبایلي سیمې خیبر جنسی دوره په داسې حال کوي چې سبا لبه په پارلیمان کې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو بل هم امکان دی چې وړاندې شي. تمه ده دغه بل به په اکثریت سره منظور شي چې ورسره به قبایلي سیمې په پښتونخوا کې ورګړې شي او دغلته به ضروري اصلاحات وشي. د پاکستان اکثر سیاسي ګوندونه د دغه اصلاحاتو او قبایلي سیمې په پښتونخوا کې د ورګړولو ملاتړ کوي، خو جمعیت علما اسلام مولانا فلی رحمان او د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی د دغه مخالفت کوي. څېړونکي وایي د دغه دواړو ګوندونو د پارلیمان په 322 څوکو کې یوازې 14 څوکۍ دی او امکان دی چې پارلیمان ډیر په اسانۍ سره دغه بل منظور کړي.
په پاکستان کې د بیدرکه کسانو لپاره جوړ کمیشن کوټې ته رسیدلی او هلته یې د بیدرکه کسانو د قضیو اوریدنه شروع کړې ده. زرینه بلوچ د شبیر بلوچ خزه دا وایي چې د دریو کالو څخه خاوند بیدرکه دی او تر اوسه یې درک نه لګیږي. د بلوچستان د بیدرکه کسانو د حقونو لپاره د تنظیم مشر ماما قدیر د دغه کمیشن څخه بایکاټ کړی دی او وایي چې د کلونو راهیسې جوړ دی کمیشن تر اوسه هیڅ نه دی ترلاسه کړی. اخوا د پښتنو او بلوسانو وروسته د سند صوبې د مدني ټولنې غړو او طالب علمانو په یاد صوبه کې په زور د بیدرکه کړل شوو کسانو مسله روچته کړي. سندی فایلین او طالب علمان نن په دویمه ورځ په اسلام آباد کې په احتجاج دي او وایي 2013 راهیسې نږدې 1200 سندیان بیدرکه کړي شوي دي. د بیدرکه خلکو لپاره غږ پورته کوونکي پښتانه بلوسان او سندیان تور لګوي چې د ریاست ځینو ادارو په زرګونو خلک په زور بیدرکه کړي. په اسلام آباد کې د سند احتجاج کوونکو ګواښ کړی که خلک یې پیدا نه شول نو احتجاج به نور هم غځوي. په دې اقله نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د ریاستی طاقت د کارولو او د خلکو بیدرکه کولو په ضد اسلام آباد کې میش سندی موصلینو د ملي پریس کلب مخې ته احتجاجي ناسته شروع کړې ده او دې کې شریک د سر خر قائد اعظم پوهنتون د سټریټیجي او دفاعي سانګي او زده کړه کوونکي او د سند ایالت لاړکاني اوسیدونکي ثناء الله امان د خپلو غوښتنو په حق له صدا سوایي
کہ جبری گمشدہ افراد کو کورٹس میں پیش کیا جائے، ان کا کورٹ ٹرائل ہو. جو سندھ میں ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے اس کا اختتام ہونا چاہیے، اس کو بند کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہماری آنے والی نسلوں کی زندگی برباد ہو رہی ہے، آنے والے نسلوں کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے.
دے گختنہ کوی چھ بے درک خلق تے عدالتوں تڑوان نکڑی شی او دا چھ سندھ ایالت کی دا بشری حقوں سرغڑاون دے ادراولی شی د پختون ژغورن غورزنګ او د بشری حقوقو سازمانونه پاکستان کې د جبري اوچتولو معاملې کې د فوزی استخباراتي ادارو په لګوتی اوچتوي او ستره محکمې بلوچستان امنیت کیس کې د دې خبرې پخلی هم کړې ده. خو د پاکستان فوز دا الزام ردوي.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د پاکستان سٹیٹ بینک امر کړی چې څوک هم د $1500 پورې اخیستل یا خرڅول کوي د پاکستان کمپیوټرایزډ قومي شناختی کارت بخکاره کوي. وړاندې تر $2,500 اخیستو یا خرڅولو لپاره د شناختی کارت د ښکاره کولو شرط نه و. پاکستان دا ګام د ایف اے ٹی ایف یعنی فائنانشل ایکشن ټاسک فورس چې یو نړیواله اداره ده دا داغې لخوا په خړ لیست کې د اچولو وروسته پورته کړی دی. دغه نړیواله اداره د پاکستان په اړه داسې اندېښنې لري چې ګنې په پاکستان کې د ترهګرو مالی مرستې کیږي. پاکستان هڅه کوي چې تر جون میاشتې پورې د دغه خړ لیست نه ځان وباسي، نو ځکه په هیواد کې د ډالرو کاروبار ته زیاته پاملرنه کوي. او خو د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي په پخوانی فوزی جرنیل او فوزی صدر جنرال پرویز مشرف یې د غداری مقدمه چلول غوښتل، نو ځکه د خپل څوکۍ نه لرې کړل شو. نن اسلام آباد کې د احتساب عدالت کې د لندن د فلیټونو په حق لا روانه مقدمه کې د خپل بیان ورکولو په وخت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نور کله په پرتله دا ځل د فوز او ججانو په اړوند ډېرې واضحه خبرې کړې او ویلي دي د پرویز مشرف په ضد د غداری د مقدمې کولو سره ورته د خندان را ولاړ شو. د پاکستان ریاستی ادارو لا د نواز شریف دغه تورونو ته جواب نه دی ویلی. تفصیلات پی د اسلام آباد نه په یو رپورت کې.
د وزیر اعظم څوکۍ نه لرې کړی شوی نواز شریف دا خبره نن احتساب عدالت وروستو بیا میډیا سره خبرو په وخت هم کړې ده. دوی ویلي دي اکتوبر کال 1999 یو پوزي جرنیل پرویز مشرف دستور مات کړو او په اقتدار یې قبضه وکړه. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف دا هم سرګند کړی دی پرویز مشرف پر ضد مقدمه درج کولو پس د یو استخباراتي ادارې مشر ورته د خپلې څوکۍ پرېښودو پیغام هم ورکړی وو. دوی زیاته کړه کال 2014 د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان لخوا د دوی پر ضد څلورو میاشتو پورې د احتجاجي ناستې په شا هم ستاکتونه وو چې ذکر یې عمران خان خپله سو واری کړی دی.
کس نے ان کے منہ میں وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ ڈالا اور کون چار ماہ تک مسلسل ان کی حوصلہ افزائی کرتا رہا؟
دوی وی آخر چا څلورو میاشتو پورې د عمران خان احتجاجي ناستې ملاتړ کوله. عمران خان کوم یو امپایر طرف ته اشاره کوله او دا امپایر څوک وو؟ تیر کال جولای په میاشت کې د پاکستان ستر محکمې نواز شریف پاناما پیپرز مقدمه کې د وزیر اعظم څوکۍ نه لرې کړی وو.
د واشنگتن ڈی سی نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ اشاره ورکړې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون سره راتلونکي میاشت کې رده ټاکل شوې لیدنه ځنډیدلې هم شي. تېر ورځ په سپینه ماڼۍ کې د جنوبي کوریا صدر مون جے ان سره لیدنې وروستو خبریالانو ته صدر ټرمپ ویلي کېدای شي دغه لیدنه د ټاکل شوي پروګرام په اساس په 12 جون ونشي. هغه ویل قوي احتمال د دې خبرې دی چې کیم جونګ اون سره به لیدنه کوي، خو که دا لیدنه په 12 جون ونشوه نو کېدای شي په بله کمه نیټه وشي. صدر ټرمپ ته کیم جونګ سره له خپلې لیدلې وړاندې د امریکا او شمالي کوریا د چارواکو ترمنځ د پیل شوو تماسونو او وړومبنیو خبرو اترو ستاینه هم وکړه او دې ته یې د یو ښې تجربې نوم ورکړی دی. صدر ټرمپ خبریالانو ته ویلي هغه دا ګڼي چې د شمالي کوریا مشر سره تجویز کړل شوی ملاقات ته ښه سنجیده دی، خو غواړي چې له دغې لیدنې وړاندې شمالي کوریا په څو شرطونو عمل وکړي او امریکا هیله لري چې شمالي کوریا به دغه شرطونه ارومرو مني.
د سویلي کوریا 8 صحافیان نن قطبي کوریا ته رسیدلي دي. دوی به د قطبي کوریا لخوا د اټمي تجربو د یو مرکز د ورانولو عمل په خپل سترګو ګوري. د سویلي کوریا دغه صحافیان به د نهي پر ورځ د امریکي، چین او د روس صحافیانو سره په شریکه قطبي کوریا ته تلل، خو قطبي کوریا دوی لا تر دغه وخته اجازه نه ورکړي.
د امریکي نیویارک ټایمز یو رپورت کې ویلي دي چې صدر ټرمپ زوی ټرمپ جونیئر ته د سعودي عرب او عرب اماراتو استازو د صدارتي انتخاباتو نه وړاندې د یوې غونډې په وخت ډاډ ورکړی وو چې دوی به د پلار په صدارتي انتخاباتو کې د ګټلو لپاره مرسته کوي. عرب اماراتو د دغه تورونو نه انکار کړی چې ګنې په کال 2014 کې شوي صدارتي انتخاباتو کې د صدر ټرمپ د مرستو ژمنې کړې وې.
د شورو پر ورځ د فرانس د بهرنیو چارو وزیر ژان یوز لډراین ویلي چې که امریکا په ایران نوې بندیزونه ولګوي نو د منځني ختیځ وضع د نور کړکېچ سره مخ کېدی شي. اخوا د آسټرالیا سر پادری فیلیپ ویلسن د خپل منصب نه کوز کړی شوی دی ځکه چې ده د یو ملګري پادری یو ماشوم سره د جنسي زیاتۍ په عمل پرده اچولې وه. د وایس اف امریکا دی ور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ور ریډیو دی چې تاسو دغه خبرونه د دی ور ریډیو په فیسبوک باندې هم کتای شئ. څنګه تاسو په خبرونو کې اوریدل د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی خیبر ایجنسی ته تللی دی د دغه سفر په اړه باندې تفصیلات اخلو د ډیور ریډیو خبریال ابراهیم شینواری صاحب نه. ابراهیم شینواری صاحب سلیم شه. ابراهیم شینواری صاحب څه تفصیلات دي در سره وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی صاحب د خیبر ایجنسی دوره کړی د چارت تللی دی کمی پرانستی کړی دی کمی ژمنی کړی دی د قبایلی ولس سره؟
مکمل شو قبائلی مشران سیاسی مشران اور قومی اسمبلی کے سبا چکم د فاٹا د انضمام یا خیبر پختونخوا سره د جمعیدو د کوم بل له لاره باندې واضح اعلان شي خو په دغه دغه انضمام د پلان په اساس کې کوم واضح خبرونه کړه هغه دغه موقع باندې موجود مشران او سیاسي مشران ته ویل چې په دغه باندې مشورې د تقریبا رنی مقال روان دي او دا په اخیری مرحلو کې دي څه څه ومنل چې په دغه باندې رائے مختلفې دي او حکومت دغه ته ځان دی چې هغه د ټول رائے احترام کوي او هغه نه چې حکومت د راتګ څخه فیصله کوي چې هغه کې اول قبایل ته او بیا پاکستان ته فائدې نو ویچ دا موږ دایو مسلسل پروژه ده چې دا په ډېر وخت کې په ډېر وخت باندې دا سب تر چې یو یکدم نشي کېږي خو دا ویل چې دغه حکومت دا کوشش کوي چې دغه اخیری څوره دي د حکومت پاتې وي په دغه کې څنګه چې کارو کا اوره اشاره هم دغه زموږ سفارې کوم بل دې په سفر کې راوړي ضروری تعلیم کاروبار
ډیر مننه ابراهیم شینواری صاحب.
د خیبر پختونخوا سره د فاټا د ګډولو بل چې د زیارت یاد پنځم به پرواز په پارلمان تر باندې کیږي د قبایلی سیمو تا عینی اصلاحاتو روانده کولو پا لڑکی دا پاکستان صدر دا سپریم کورت او های کورت اختیار قبایلی سیمو تا غزولی. خو قانون پوهان وایی چه تر سو چه فاتا کرائمز ریگولیشن قانون نوی ختم خلکو تا با انصاف نترلاسه کیگی. پا دی اقلا یو تفصیلی رپورت راکوی حمید الله.
د صدر ممنون حسین د لاسلیک سره د سپریم کورټ او د پیښور های کورټ د اختیار مزه د قبایلی سیمې پورې وغځېدلو. خو بس هم دستي توګه د هر څه د قبایلی سیمې د اولس لپاره څه معنی لري؟ اډوکیټ اجاز محمد وایي په عیني حال کې یوازې د قبایلی سیمې اولس د ریټ پټیشن د لارې خپلې ستونزې اعلی عدالتونو ته راوړي شي، او دا به تر هغې وي تر سوچ په هر قبایلی سیمه کې ماتخت عدالتونه نه وي جوړ.
نو خلق لک په تزبزوب کې دي، خلق دا خبره کوي چې یاره اف سی آر اومشته دی او د های کورټ اختیار اوم راغی. نو دا اوس د های کورټ هغه اختیار مونږ ته راغی چې کم ته مونږ آرټیکل 199 د پاکستان د آئین د لاندې چې کم هر وګړی راتلی شي او په های کورټ کې د خپل حق لپاره ریټ کولی شي، نو دا اختیار اوس هغوی ته میلاو شو. اوس به د های کورټ د اختیاراتو د سپریم کورټ د اختیاراتو د لاندې به اوس په هر ایجنسۍ کې باقاعده عدالتونه جوړیږي، ججان به اپوینټ کیږي، اغوی به التزی چې کله دغه سیستم دغه سټرکچر پوره شي نو ریګولر لاس به پاغه کې بدل شي، اف سی آر په خپل خود به خود ختم شي.
اجاز محمد وایي دوی چې کوم بل په اسمبلی کې وړاندې کړو دا د هغې وړمبنې برخه ده، او دوی مغټه برخه د انتظامی بدلونو او د اف سی آر د ختمون ده. په کار ده چې زر تر زره هوا خاموشي. خو یو بل وکیل مهم اپریدی وایي د نن د قبایلی سیمې اولس د پولیټیکل انتظامیه د پیسو خلاف های کورټ کې اپیلونه کولی شي. وړاندې د دوی د اپیل لپاره یوازې فاټا ټریبیونل
چې څه قسم کیس دی هغه د های کورټ ته اول د فاټا ټریبیونل نه یا د پی آفس نه چې کوم اډرس کیږي و فاټا سیکرټریټ نه کوم اډرس کیږي، نو هغه چې د عوام د خلاف د توقع خلاف هغه مونږ های کورټ کې چیلنج کولی شو. ٹھیک شو، چې کوم فنډامنٹل رائټس مونږ وایلیټ کیږي او مونږ تنه ملاویږي نو مونږ ډایرکټ های کورټ ته راتلی شو. های کورټ کبیا نه مینه زموږ خبره نه کیږي نو مونږ ډایرکټ سپریم کورټ ته تلی شو.
خو یو بل وکیل جمال خټک وایي تر سوچ ما تخت عدالتونه نوی جوړ اف سی آر به خپل ځای وي.
هغه به لږ وخت تلی ځکه دا به سول ججان به مقرریږي، جوډیشل مجسٹران به مقرریږي، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ججز، سیشن ججز او د های کورټ برانچز به دغلته کولاویږي، نو دا به لږ ټایم لري. او تر کسمه پورې چې دو نور بندوبست نه شوي نو تر هغه پورې به داسې چلی چې دا اف سی آر به وي.
خو د قانون د ماهران د های کورټ او سپریم کورټ قبایلی سیمې ته غځونه او په اوسني وخت کې د اف سی آر پیسلې د های کورټ او سپریم کورټ لاندې راوستل هم یو غټ پرمختګ بولي، او وایي دا په قبایلی سیمه کې د ولس آئینی، انساني او ټولنیز حقونه د پخوا په نسبت یقیني کړي. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله، ویو وی نیوز، پېښور.
دا د وی او ای ډیوه خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com،
ټویټر @voadiwa.
هیر یې نه کړئ.
درمن اوریدونکو دا وایس آف امریکا دی ریډیو دی د پخوانی ڈی آئی جی رحمت خان محسود مرکه تاسو ته وړاندې کوو. چا چې په قبایلی سیمو کې قبایلی سیمو ته چې تر اوسه څومره فنډونه نړیوال او ځایي ورکړل شوي دي، د هغې د تحقیقاتو په اړه باندې په عدالت کې مقدمه درج کړې ده، او عدالت نه غوښتنه کړې ده چې د دغې فنډونو تحقیقات دي وشي چې څومره فنډونه تر اوسه پورې قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره راغلي، په هغه کې څومره لګېدلي او چرته لګېدلي. رحمت خان محسود صاحب سره چې پخوانی ډی آی جی دی، دغه مرکه د ډیور ډیو خبریال ارشد مومن کړي.
موږ چې ډېر فنډونه الاټ شوي وو، موږ چې ګورنمنت راکړي وي، منظور کړي وي، او هغه فنډونه لا موږ ته رسیدلي دي، لا هغه صحیح استعمال نه شوی، هغه فنډونه اوسه خورد بور شوی دی. زمونږه دا دا هیومن رائټس سیستم د سپریم کورټ برانچ یو څه مور کړی دی، په دې باندې سره دا تاکید ته وشي او مونږه چې کومه ایسه جوړیږي په قومي بجټ کې دا زمونږ حوالې شي.
دغه پیسې تاسو ته پاکستان منظوري کړې وي، هغه نه دی ملو شوی که نړیوال امداد؟
دا ګوره، مونږ ته پاکستان دا خو دی مختلف هغه کې دی وسنه یو خو دا چې شي د 10 مونږ باندې کم چې دا جنگ تیر شو، دلته چې تبایی وشوه، دې کې چې کوم نقصانات وشول دا سپیشل فنډونه الاټ شوي وو. هغه فنډونه موږ ته پورا فنډونه دي ملاو شوي او چې کوم ملاو شوي دي هغه موږ ته هغه مصرف هغه هغه صحیح نه شوی هغه پکې خورد بور پکې شوی دی خلکو ته خپل حقوق نه ملاو شوي یو خدا هغه دی. بل چې کوم سالانه دا پیسې 15 کالو کې دا کوم فنډونه راغلي دي هر کال به فنډ راتلو او فنډ حساب کتاب نشته نو موږ دا هغه سپریم کورٹ وویل چې تاسو دا ریټ اوس ایکسټینډ شو تاسو هغه ملاو شو تاسو په دې کې مهرباني وکړئ دغه راشه اوډ دې سپیشل آرډر وکړئ دا پیسې او دا موږ حقوق چرته لاغلي
د ټول فاټا د پاره دی کنه صرف نارت ساوت دی وزیرستان د پاره دی
دا موږ چې کوم دا تاسو خبرته کوم اوور ال جنرال فاټا کړی دی او دا سپیسیفیک چې موږ کوم راکړی دی سپیسیفیک دا تقریبا ما خل ساوت او نارت پاره موږ دا شه هغه کړه او ایډمټ کړی دی.
ها جی تاسو په خپل مقبایلی سیمه سره تعلق ساتي بیا تل خبرو می خو قبایلی سیمه ولس څنګه کې سونه راوړې شي او عدالت تخپل مودې بیانولې
نو مونږه ما دا مشوره هر چاته هغه سره چې دوی کم ته هیومن رائټس یا مونږه هغه انساني حقوق ورته وایو دوی سره راته کې چې ژوند کې دوی خلاف څه لکه دا خلق ورته دی دا مونږه ول خلق ورته دی جبل شوی دی دوی بالکل دا سپریم کورٹ هاي کورٹ کې خپل اپیل دایر کول شي او دوی التبا او امید دی چې دوی ته بخل هغه ملاویږي ریلیف یا دوی ته دوی د تکلیفو مداوا وکړي.
مننه جی مهرباني
تابع دار
سلام
علیکم. دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اورېدلای شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00 02 20 05 03.
اور من اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی تاسو د ڈی ای جی صاحب رحمت خان میسود دغه مرکه واوري دا چې هغه وې سمره نړیوال فندونه د قبایلی سیمو د بیا ودانې لپاره راغلي دي پاغه کې خرد بوت شوی او دغه تحقیقات دی وشي پاغه کې کرپشن شوی دی ډیلیور دی سړنکار پیر زبیر شاه صاحب سټوډیو ته راغلي دوی نو دغه فندونه په اړه باندې سړنه اخلو. پیر صاحب په خیر.
په خیر
پیر صاحب کاوریدونکو په دې باندې لګوندې خبر کې چې تر اوسه پاکستان ته سمره فندونه راغلي دي او دغه فندونه بیا چرته لګیدلي
چې ټوټل اوسه پورې چې سمره مختلف فیګرز دي خو ټوټل تقریبا $3.3 بلین نه زیات پاکستان ته امریکې امداد ورکړی دی او خدا مختلف شکلونو کې دي. په دې کې چې مونږ هغه تقسیم کو نو تقریبا $8 بلین پورې دا د سیکیور امنیت په حواله سره چې کوم فندونه دي هغه پاکستان ته راغلي دي او هغه په ورسره دوم چې کوم د هغه بیا معاشي اکنامیک اسیسټنس ورته وایي هغه کې $10 بلین پاکستان ته په هغه کې ملاو دي دا 15 کالو کې او ورسره بیا چې کوم یو بل د هغه تقریبا $15 بلین هغه د کوالیشن سپورت فند ورته وایي دا هغه پیسې دي چې کوم پاکستان ته ملاوېدل او هغه به دې پاره و چې پاکستان کوم الته فوجان هغه کړی دي دا جنگ چې کوم کوي تر غری په دې جنگ کې چې کوم دوی وایي چې مونږ امریکا سره مرسته کوو او مونږ کومه خرچه کوي نو دوی به خرچه وکړه او بیا به رسیدونه امریکا ته ولېګل او امریکا به هغه ته بیا هغه پیسې واپس ورکړي نو هغه یو قسم امداد خو نو او په هغه کې څنګه امداد خلق ورته وای خو یو قسم هغه خرچه واپس پیسې ورکولو خدا دې چې هغه پیسې وي نو دا سر ته ولګیدل نو اکثر دا چې کوم سمره هم پیسې به وي دا به د پاکستان د بجټ حصه جوړه شوه. نو بجټ حصے کې و بیا دا و چې دا و مختلف ډپارټمنټس ته لاړل او مختلف صوبو کې و بیا ولګیدل. او دلته چې کوم رحمت خان صاحب خبره وکړه دا ته قبایلی سیمو خبره کوي چې دلته کومې پیسې دي هغه دي. نو قبایلی سیمو کې چې موږ ګورو اول ته هلته اسی هم پیسې حساب کتاب دومره کار نشتا خو چې څومره کوم اصلي پیسې براتلې زو مثال ورکم هغه د کوالیشن سپورټ فنډو هغه به په کار هغه دی په لګیدل چې الته ترهګری ختم شي الته چې کوم طالبان ګروپونه دی هغه ختم کړي کی او پاکستان نو هغه مونږ ولیدل چې هغه ونه شو او سپورې هغه سکوالی سیمه چې کوم دی الته نه پیسې ولګیدې الته نه ډیولپمنټ شو او نه پکې چې کوم ترهګری مسله وه هغه حل شوه او اکثر هغه پیسې چې حکومت دوی ترهګری په خلاف لګول هغه به دوی فوج به په خپل فوجانو تنخواګانې پې زیاتې کړې نور چې کوم داسې مراعات وو خو هغه ځایونو کې صحیح ونه لګول چې کوم ځای کې په کار وو.
پیر زبیر شاه صاحب داسې رپورټونه هم راغلي وو چې یو سیړونکي یو کتاب په دې باندې لیکلی او په هغه کې د دې پیسو ټول تفصیل ورکړی و چې یاره پاکستان فوز با چې دغه پیسو په اړه باندې کوم رسیدونه ورکول نو په هغه رسیدونو کې داسې و چې د سمندري ځواکونو خرچې هم پکې لګولې وي او وایي چې په قبایلي سیمو کې چې هغوی د ایمبولنسونو څومره خرچه لګولې وه نو دونه لکه په ټول افغانستان کې په ایمبولنسونو باندې نه ده لکه نه دي لګېدلي. دغه چې کوم رسیدونه پاکستان به ورکول د پاکستان فوز به ورکول په پاکستان باندې دغه نیوکو په اړه باندې دغه تورونو په اړه باندې کله غوندې
بالکل ما څنګه وویل چې دا پیسې به ورته راتلې او پاکستان څنګه تاسو چې رسیدونه به دوی ورلېګل او رسیدونه به بیا امریکای سره به دومره غنه وجود دا رسیدونه اوس کنفرم خو څه خو ښکاره به پته لګېده چې دې کې تضاد شته. او ما څنګه وویل چې دا په فوجانو باندې لګېدلې دي هغوی تنخواګانې زیاتې شوې دي هغوی چې کوم ژوند هغه سټنډرډ دی هغه یې پېښه کړې دی په ترهګرۍ په خلاف جنگ کې مونږ وینو چې نه دي لګېدلي کنی او نه په جنگ ختمېدلو پې کې نه ترهګرۍ ختمولو پر لګېدلې دي او نه په علاقو کې لګېدلې دي چې کوم کې ترهګرۍ وه هلته علاقو کې خو مزید نقصان شوی دی. تاسو ګورئ وزیرستان رنگ دی دغه سه په باجوړ کې په یوزي کې په انات کلی کې درې نیم زره دکانونه دی رنگ کړل دغه سه لوی سمسمره غټ مارکیټ یو غټ مرکز او هغه بالکل رنگ کو نو دا ډېر غټ نقصان شوه دی. اوس پاکستان خلک وای او پاکستان څه کوي اوس پاکستان د دنیا ته وای چې مونږ په ترګری کې غټ نقصان کړی دی نو چې نقصان کړی دی هغه بیا هم د پښتنو کړی دی د قبایلی سیمو کې شوه دی او هغه پر اوس خلکو ترش یو کور پیسې په ډیر مشکل ملاویږي او په هغه څومره پیسې دوی ورکي په هغه کورم نه جوړيږي نو مقصد دا دی چې پاکستان کې اسه هم هغه نشتا نه احتساب شته او نه هغه شفافیت ته په کې دا پیسې ولګې د فوج نه څوک ته پوسټ نشي کولې او دوی به بجټ یې سره جوړول او دا پیسې به مختلف مت کې لګې دي او قبایلی سیمو کې نه ولګې دي او نه د ترهګرو خلاف جنگ کې صحیح ولګې دي.
پیر صاحب دا ځل لومبه ځل دی چې پاکستان په بجټ کې دغه پیسې نه دي ورګړي شوي د پاکستان چې موجوده کم بجټ ساز شوی دی نو دا څه نه ښکاري چې ګنې د پاکستان او د امریکای هغه د امدادونو هغه لړۍ چې کومه ده هغه په کمې دوه یا د امریکای لخوا په پاکستان هغه امدادونه چې کوم بند دی هغه مستقل بند ښکاري
د سرورو بندیږي په چې کوم امداد دی هغه چې وګورو نو هغه کې کافي کمې راغلي دي په سو سو کالو کې لکه 2013 نه پس اسپیشلی اوسامه بن لادن چې کله مړ شو 2013 کې هغه نه پس امداد کې کمی راتل شروع شو او تیر کال سره ترامپ چې کله راغی نو هغه هم چې کوم فوجي امداد دی هغه په بند کو او ورسره کوم اصلي خبره چې کوم د امداد دا هغه پاکستان وایي چې دا د دوی د بجټ یا دوی د معیشت ډېر لږه حصه ده نو دوی به نور زینو نه دا کور کولی شي خو اصلي خبره چې کوم کوي امریکا هغه پاکستان سره مرسته کوي په دا معاشي ادارو کې لکه IMF شو ورلد بینک شو هلته پاکستان باندې خپل اثر دوی هغه کې او پاکستان دې ته نه پرېږدي چې هغه ته سخت قرضې او غملاو شي او که پاکستان سره حالات فار اگزامپل ډېر خراب شو نشي اخیستی او پاکستان باندې مزید هم فشار اچي او د معیشت ته ډېر غټ نقصان دی.
ډېره مننه پیر زبیر شاه صاحب.
ډېره مننه.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سارلی شئ، فیسبوک VOA Dewa، ټویټر @VOA Dewa، انسټاګرام @VOA Dewa، او پر یوټیوب VOA Dewa نیوز.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے رانوریدونکو ڈیوا ریڈیو ته یو اړبیا په خیر راغلی. زمغه خبرونه د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو نه نیخ پنی غوړی موږ ملګری اوسې. یو اړبیا ساسو پام راګزوم مهمو خبرونو سره ټکو.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی قبایلی سیمه خیبر جنسی ته تللی. نوموړي دا سفر په داسې وخت کې کړی چې تمه ده سبا د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د غړېدو او اصلاحاتو قانون هم پارلیمان ته وړاندې شي.
د پښتنو بلوسانو وروسته سندي فایلینو او طالب علمانو هم په پاکستان کې په زور د بې درکه کړل شوو خلکو پر سر احتجاج پیل کړی. په کوټه کې د بې درکه کړل شوو خلکو لپاره حکومتي کمیشن د اورونې څخه ماما قدیر بایکاټ کړی. د یو بې درکه سړي میرمن زرینا بلوچ وایي،
شبیر بلوچ پیشی اتکا کمیشنا شبیر بلوچ سه سال تنوی ایف آئی آر درج نکتا.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د واکمن مسلم لیگ نون مشر نواز شریف نن تور لګولی چې هغه لواکه ځکه لرې کړل شو چې غوښتل یې په پخوانی پوځي عامر جنرال پرویز مشرف باندې د غداری مقدمه جوړ کړي.
انہی دنوں ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ کا پیغام مجھ تک پہنچایا گیا کہ میں مستعفی ہو جاؤں.
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه په دې برخه کې به هم تاسو باندې کوم سمل کړی اوسي. اول هم پام شي مهم خبرونو تفصیل.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د خیبر ایجنسی دوره کړی ده. نوموړي دغه تا په قبایلی سیمه کې د بجلی د یو ګریټ سټیشن پرانیسته کړی او تر څنګ یې یو شمیر نورې ترقیاتي منصوبې هم پرانیستې دي. وزیر اعظم عباسی د قبایلی سیمه خیبر ایجنسی دوره په داسې حال کړی چې سباله به په پارلیمان کې تمه ده د قبایلی سیمو د اصلاحاتو بل وړاندې شي. دغه بل به په اکثریت سره منظوریږي چې داسې امکانات دي ورسره به قبایلی سیمه په پښتونخوا کې ورګډې شي. د پاکستان اکثر سیاسي ګوندونه د دغه بدلون ملاتړ کوي، خو جمعیت علما اسلام فضل الرحمن او د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزی دغه مخالفت کوي. دغه دواړو ګوندونو په پارلیمان کې 14 څوکۍ دي. د پارلیمان مجموعي څوکۍ 322 دي.
په پاکستان کې د بې درکه کسانو لپاره جوړ کمیشن کویټ ته رسیدلې او هلته یې د بې درکه کسانو د قضیو اورونه شروع کړې. زرینا بلوچ د شبیر بلوچ ښځه ده، وایي چې د دریو کالو څخه خاوند بې درکه دی، خو تر اوسه اف آی آر هم نه دی درج شوی. د بلوچستان د بې درکه کسانو د حقونو لپاره اواز پورته کوونکي د تنظیم مشر ماما قدیر د دغې کمیشن څخه بایکاټ کړی دی او وایي چې کلونو راهیسې جوړ دغې کمیشن لا هیڅ هم نه دی ترلاسه کړی. اخوا د پښتنو بلوسانو وروسته د سند صوبې د مدني ټولنې غړو طالب علمانو په یاده صوبه کې په زور د بې درکه کړل شو کسانو مسله راوچته کړې. سندي فایلین او طالب علمان نن په دویمه ورځ په اسلام آباد کې په احتجاج دی. وایي چې د 2010 راهیسې نږدې 1200 سندیان بې درکه کړي شوي دي. د بې درکه خلکو لپاره غږ پورته کوونکي پښتانه بلوسان او سندیان تور لګوي چې د ریاست ځینې ادارو په زرګونو خلک په زور بې درکه کړي. په اسلام آباد کې د سند احتجاج کوونکو ګواښ کړي چې که خلک یې پیدا نه شول نو احتجاج به نورو سیمو ته هم غځوي.
د پاکستان سټیټ بینک امر کړی چې څوک هم د $1500 یا د دغې نه د زیاتو اخیستو یا خرڅولو کاروبار کوي د پاکستان قومي شناختی کارت به په دغه موقع ښکاره کوي. وړاندې تر $2500 اخیستو یا خرڅولو لپاره د شناختی کارت د ښودلو شرط نه و. پاکستان دا ګام د اف اے ٹی ایف یعنی فاینانشل ایکشن ټاسک فورس ادارې لخوا په خړ لیست کې د اچولو وروسته پورته کړی دی. دغه نړیواله اداره د پاکستان په اړه داسې اندېښنې لري چې پکې د ترهګرو مالی مرستې کیږي.
د شروع پر ورځ د فرانس د بهرنیو چارو وزیر ژان یوز لډراین ویلي چې که امریکا په ایران نوي بندیزونه ولګوي نو د منځني ختیځ وضع د نور کړکېچ سره مخ کېدای شي.
د امریکا سره ډانلډ ټرمپ اشاره ورکړې ده چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون سره راتلونکي میاشت کې د ټاکل شوی لیدنه ځنډیدلې شي.
د سویلي کوریا ته صحافیان نن قطبي کوریا ته رسیدلي دي. دوی به د قطبي کوریا لخوا د اټومي تجربو د یو مرکز د روانولو عمل په خپلو سترګو ګوري.
د امریکې د نیویارک ټایمز یو رپورټ وایي د صدر ټرمپ زوی ټرمپ جونیئر ته د سعودي عرب او عرب اماراتو غړو د صدارتي انتخاباتو نه وړاندې د یوې غونډې په وخت ډاډ ورکړی وو چې دوی به د پلار په صدارتي انتخاباتو کې د ګټلو لپاره مرستې کوي. عرب اماراتو دغه تورونو نه انکار کړی چې ګنې کال 2018 کې شوي صدارتي انتخاباتو کې د صدر ټرمپ د زوی سره داسې کمی لوزنامې کړی وي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل. د وایس اف امریکا دی وخت پرونه د قدر منوریدونکو په پاکستان کې د بيدرکه کسانو لپاره جوړ کمیشن کویټ ته رسیدلې دی او هلته یې د بيدرکه کسانو د قضیو اوریدنه شروع کړې ده. زرینه بلوچ د شبیر بلوچ خزه دا وایي چې خاوند یې د دریو کالو څخه بيدرکه دی او تر اوسه اف آی آر نه دی درج شوی. د بلوچستان د بيدرکه کسانو د حقونو لپاره غږ پورته کوونکی او د تنظیم مشر ماما قدیر د دغه کمیشن څخه بایکاټ کړی. نور تفصیل راکوي حمید سمسور.
د دغه کمیشن مشري متقاعد قاضي محمد غوث کوي. نن هم د کوټي په سیول سکرټریټ کې د بيدرکسو خلکو قضیې اړوندنه وسوله. زرینه بلوچ نن و دغه کمیشن ته وړاندې وسوله.
شبیر بلوچ په سیاست کې کمیشنر شبیر بلوچ سه سال تنوي اف آی آر درج نه کړتا.
د شبیر بلوچ پیشي وسوله او کمیسون ته زوړان دسوم. شبیر بلوچ لتیرو درو کلو زخه به درک دی خو تر اوسه پوری اف آی آر نه دی ثبت کړل سوی. کمیسون د بلوچستان د کورونو چارو وزارت امر وکړي چې په دوی ورځ کې دننه دی د اف آی آر درج کړل شي. شبیر بلوچ چې د بی اس او د بلوچستان ماسلینو د سازمان د اطلاعات سیکرټر دی د اکتوبر پر سررمه په 2014 کې د کیش څخه د عملیاتو پر مهال باندې شپږ وسکسان امنیت خوندي ساتونکو ادارو لزان سره وړي وو چې بیا یې شل را خوش کړل او شپږ تر اوسه لبی درک دي. شبیر بلوچ هم په دغه شپږو کې شامل دی. لدی وروسته د بی اس او چرمن زاید بلوچ هم چې بی درک دی د قضیه اړوندنه کېدله خو د کورنۍ عدالت ته راغلنه. نور هم د سیو شمیر کورنۍ دي چې خلک به درک دي خو عدالت ته نه وړاندې کوي. د به درکسو خلکو سازمان وایس پار بلوچ میسنګ پرسن هم د دغه کمیسون بایکاټ کړی دی. ماما عبدالقدیر بلوچ څخه ما د دې بایکاټ سبب وپوښتي.
د دې کمیشن باندې موږ ته بالکل اعتماد نشته. دا تکال څخه دا کمیشن جوړ شوی دی سو کال موږ پیښ شوی دی لیکن هغه بعد موږ لا بایکاټ کړی د دې چې دا هیڅ نه سي کولای سي نه دا چا لا پتا افراد منظر عام ته راوړ دي نه عدالت ته پیش کړی دي نه سوګي الله سوي دي. موږ بالکل نا امید وو او نه د دې سنه موږ پیش جو لیکن خلق مجبور دي د دې وجه دوی راضی کې یو نه یو زایس موږ یو خبر اوري لیکن مشکل دي چې دا تکال کې یو هم دوی منظر عام په اند نه دراوړي دي.
د بلوچو د بشری حقوقو د سازمان مشر بیبی ګل بلوچ هم دلته موجوده ولا دی ویل چې یو شمیر داس کورونی موجوده دي چې دا غو یې پایار نه دی سوی تر وسه پوری.
امید کرتے ہیں ان کے ان کا اف آئی آر ہو جائے اور ہوگا اور ان کا جو کیسز ہیں ان کو آگے بڑھائیں اور جو بھی
یہ لمن یو سی اف آئی آر وسی او قضیه مخت ولاړ سی او چې چا جرم کړی وي هغه دی عدالت ته وړاندې کی. له اسلام آباد څخه راغلی دغه کمیسون د مئی له 20 څخه بیا د مئی د میاشتې تر 24 پورې به د نیوي قضیو اړوندنه کوي. وایس پارت بلوچ میسنګ پرسنې دا کوي چې د دوی په زرګونو کسان به درک دي چې تر 2000 زیات د دوی مړي هم ترلاسه شوی دي. دوی د دې پړه د پاکستان پر استخباراتي ادارو باندې چوي خو حکومت بیا دغه تورونه ردوي. حمید سمسور وایس اف امریکا ډی وی ریډیو ټلویزیون کوټ.
د پښتنو بلوسانو وروسته د سند صوبې د مدني ټولنې غړو او طالب علمانو په یاد صوبه کې په زور د بې درکه کړل شوو کسانو مسله راوچته کړې ده. سندي فایلین او طالب علمان نن په دویمه ورځ په اسلام آباد کې په احتجاج دي. تفصیل راکوي د اسلام آباد څخه زموږ خبریال.
په داسې حال کې چې د پاکستان قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالت کې په لویه شمېره کې د خلکو په جبري توګه اوچتولو د پیښو په سر ټول هیواد کې سخت غبرګون په لیدو کې راځي او پښتون ژغورنې غورځنګ خپلې مبارزې او د پاکستان د ریاست سره روان خبرو اترو کې دا یوه مهمه نقطه بلي. نو د پاکستان په سند ایالت کې هم د ملتپاله ګوندونو او سماجي کارمندانو جبري اوچتولو واقعاتو کې راغلي زیاتوالي باندې احتجاجونه پیل شوي دي. دغه احتجاجونو په د ریاستی طاقت د کارولو او د خلکو بې درکه کولو په ضد اسلام آباد کې میش سندی محصلینو د ملي پریس کلب مخې ته احتجاجي ناسته شروع کړې ده او دې کې شریک د سر خر قائد اعظم پوهنتون د سټریټیجي او دفاعي څانګې او زده کړه کوونکي او د سند ایالت لاړکانی اوسیدونکي ثناء الله امان د خپلو غوښتنو په حق له صدا سوایي
کہ جبری گمشدہ افراد کو کورٹس میں پیش کیا جائے، ان کا کورٹ ٹرائل ہو، جو سندھ میں ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے اس کا اختتام ہونا چاہیے، اس کو بند کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہماری آنے والی نسلوں کی زندگی برباد ہو رہی ہے، آنے والے نسلوں کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے.
دے غختنہ کوي چې بے درک خلق ته عدالتونو تړوان دی کړی شي او دا چې سند ایالت کې د بشري حقوقو سرغړاونه دی او درول شي، ځکه چې د ثناء الله مان په وینا د دې لقبل د دوی او دراتلون کې نسل سباون تبا کیږي. د پاکستان صنعتي مرکز او کراچۍ نه لوی منتخب سیاسي ګوند ایم کیو ایم هم د فوج ماتحته ادارې رینجرز باندې د یاد ګوند د سونو په شمیره کې د کارکنانو د اوچتولو تورونه لګوي، خو فوج او رینجرز دغه تورونه ردوي. د جبري اوچتولو د پیښو په ضد کراچۍ پریس کلب مخې ته د سند ملتپاله ګوندونو او د بشري حقوقو تنظیمونو د لوګې هړتال هم کړیو او د دوی تور دی چې یوازې په تیر یو کال کې د سند ایالت څخه 60 سیاسي او سماجي کارمندان اوچت کړي شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ او د بشري حقوقو سازمانونه پاکستان کې د جبري اوچتولو معاملې کې د فوجي استخباراتي ادارو په لګوتي اوچتوي او سترې محکمې بلوچستان امنیت کیس کې د دې خبرې پخلی هم کړی دی، خو د پاکستان فوج دا الزام ردوي. بلخوا د امریکې د کانګرس د باندینو چارو د کمیټې غړي بریډ شرمن د پاکستان په سند ایالت کې د مدني ټولنې فعالینو او ملتپاله ګوندونو د غړو اوچتولو په پیښو سختې اندېښنې ښودلې دي او د امریکا د حکومت نه دا معامله د پاکستان سره راپورته کولو باندې ټینګار کړی دی. مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د کانګرس غړي په سند ایالت کې د بشري حقوقو په سرغړونو او د خلکو بې درکه کولو په ضد کېدونکي احتجاجونو باندې ریاستي طاقت د کارولو هم غندنه کړې ده.
دا د وی او ای دی واغ خپرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
قدر من اوریدونکو دا وایس آف امریکا دی ریډیو دی. پاکستان د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم هم پاتې دی، هغه ویل دي چې د خپل څوکۍ نه ځکه لر کړی شو چې د غوښتل په پخوانی فوزي ډیکټیټر جنرال پرویز مشرف باندې د غداری مقدمه جوړه کړي. نو موړي دا خبرې ترې نن د احتساب عدالت ته د وړاندې کېدو نه پس د یو خبری کانفرنس په وخت کړي دي، خو د پاکستان استخباراتي ادارو د پاکستان فوز لا دغه تک مخبرګون نه دی ویلي. تفصيلات د اسلام آباد نه په دغه رپورت کې.
د وزیر اعظم سوکې نه لری کړی شوی نواز شریف دا خبره نن احتساب عدالت وروسته بیا میډیا سره خبرو په وخت هم کړی ده. دوی ویلي دي اکتوبر کال 1999 یو پوزي جرنل پرویز مشرف دستور مات کړو او په اقتدار یې قبضه وکړه او کله کال 2014 د دوی حکومت جوړ شو نو دوی د پرویز مشرف پر ضد د غداری مقدمه درج کړه او د دې اکثر عمل کې د دوی پر ضد پاناما پیپرز مقدمه بیا درج کړی شو. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف دا هم سرګند کړی دی پرویز مشرف پر ضد مقدمه درج کولو پس د یو استخباراتي ادارې مشر ورته د خپل سوکې پرېښودو پیغام هم ورکړی وو. دوی زیاته کړه کال 2014 د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان لخوا د دوی پر ضد سلورو میاشتو پورې د احتجاجي ناستې په شا هم ستاکتونه وو چې ذکر یې عمران خان خپل سو واری کړی دی.
کس نے ان کے منہ میں وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ ڈالا اور کون چار ماہ تک مسلسل ان کی حوصلہ افزائی کرتا رہا؟ یہ باتیں اب کوئی ڈھکا چھپا راز نہیں. عمران خان خود کھلے عام یہ اعلان کرتے رہے کہ بس امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے. کون تھا وہ امپائر؟ انہی دنوں ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ کا پیغام مجھ تک پہنچایا گیا کہ میں مستعفی ہو جاؤں اور اگر یہ ممکن نہیں تو طویل رخصت پر چلا جاؤں.
دوی وی آخر چا سلورو میشتو پورے دا عمران خان احتجاجی ناست املا تڑکا والا عمران خان کم یو امپائر طرف تا اشارہ کا والا او دا امپائر سوک وو دا ہر سا پرویز مشرف پر ضد دا مقدمہ درش کا والو اکسل عمل وو. یو استخباراتی ادارے مشر ورتا دا وزیر اعظم سوکے پر خودو یا اگدے مدے رخصت آغستو پیغام ہم ورکڑے وو. نواز شریف په پوز ښکارا تنقید کړی دی او ویلی دی د بغاوت فیصله یو سو جرنیلان کوي او د حکومت مزه هم د جرنیلان اخلي او بیا بدنامه کیږي په ټول پوز
کې. امریتوں نے پاکستان کے وجود پر بڑے گہرے زخم لگائے ہیں. آئین شکنی یا اقتدار پر قبضے کا فیصلہ ایک یا دو تین جرنیل کرتے ہیں. اقتدار کی لذتیں بھی صرف مٹھی بھر.
نواز شریف وی امریت د پاکستان وجود پر هر پر هر کړی دی. د دستور ماتولو فیصله یو سو جرنیلان کوي حکومتي مزه هم د جرنیلان اخلي بدنامه کیږي پر ټول پوز او د پوز د کمزوري مطلب د هیواد دفاع کمزوري کېدل دي. پخوانی وزیر اعظم په دې هم افسوس څرګند کړی دی چې هر کله د پوزي امیرانو دستور مات کړو او په اقتدار قبضه وکړه نو د هیواد قاضیانو د دوی دا ګام ټیک وګرځولو او همیش قانون د سیاست مدارانو پر ضد استعمال شوی دی او چرته هم جابرانو پر ضد د دې قانون استعمال نه دی شوی. نواز شریف وینا وه د انصاف په سوکې ناس قاضیان دې جوګه هم نه وو چې پرویز مشرف به یو سات دپاره جیل ته لیږلی وو. نواز شریف نږدې ورځو دا بیان هم ورکړی وو چې کال 2003 ممبئی ترهګر برید کې غیر ریاستي عناصرو ته هلته تلو اجازت نه ورکول پکار. اوس په پوز یو ځل بیا تنقید دوی کړی دی. بلخوا د نواز شریف سیاسي مخالفین او ناقدین وایي د نواز شریف لخوا دغه شان بیانونو مقصد د پانامه پیپرز نه د خلکو فکر اوړول دي. سړنکار ډاکټر حسن عسکری په دې حق لاوي
کسی په الزام لگا دے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے تو مشکلات پیدا ہو گئی ہیں. تو
ڈاکٹر حسن عسکری وی دغه شان بیانونو مقصد هم دا دی چې نواز شریف غنی چې دوی خو مشکل کې دي باید چې نور هم مشکلات وسره مخ شي. تیر کال جولای په میاشت کې د پاکستان ستر محکمې نواز شریف پاناما پیپرز مقدمه کې د وزیر اعظم سوکن لری کړی وو او په دوی ټول عمر پارلیمان غړیتوب باندې هم بندیز لګول شوی دی. هغه نه پس نواز شریف پوز او عدلیه باندې واضح تنقید لړۍ پیل کړې ده.
I'm gonna tell you how it works.
The mobile phone, iPad, ya computer da saravi no VOA diva pa internet hum katale au aure deshe.
I'm gonna tell you how it works.
Pateda www.voadivanews.com.
درمن اوریدونکو دا وایس آف امریکا دی ریډیو دی. د پاکستان سرکاري بانک یعنی سٹیټ بانک امر کړی دی چې څوک هم د 1500 یا د 1500 نه زیاتو ډالرو اخیستو یا د خرڅولو لین دین کوي نو دی به خپل کمیشن خطی کارت ښکارا کوي. وړاندې تر 2500 ډالرو اخیستو یا خرڅولو لپاره د شناختی کارت د خودلو شرط نه و. پاکستان دا ګام ولې اخیستی او دینه به چاته ګټه چاته نقصان رسی؟ د ډیو رادیو د اسلام آباد نه په زمونږ خبريال تفصیلي رپورت را لګل.
د ترهګرو د مالی مرسته کوونکو هیوادونو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس له اړخه د پاکستان په ګری لیست کې د اچولو په باب له د نړیوال فشار په تناظر کې شوې ده. د دې نه وړاندې پاکستان کې د 2500 ډالرو پورې د نړیوالې کرنسۍ اغستل خرڅول بغیر د کم شناخت یا د شناختی کارت د خودلو کېدل. د پاکستان مرکزی بانک په دې اړوند خپل فیصله کې ویلي چې د 1500 ډالر څخه د زیات نړیوالې کرنسۍ د اغستو خرڅولو لپاره د پاکستان دننه تنه اوسیدون کې تن باید چې خپل قومي شناختی کارت او خای او هغه تنان چې په بهر هیوادونو کې اوسیږي د هغوی لپاره غیر ملکی کارت یا پاسپورت خودل هم لازمی دی. مطبوعات وایي چې د سټیټ بینک دغه پریکړې هیواد کې د منی ایکسچینج کمپنیانې سخت اندېښمن کړي او دغه کمپنیانې هڅه کوي چې مرکزی بینک په دغه فیصله بدلولو قانع کړي. د فارن ایکسچینج ایسوسیشن آف پاکستان صدر ملک بستان ڈیوا ریڈیو ته وایي،
هم نے سٹیٹ بینک سے یہی ریکویسٹ کی ہے کہ اس کو جو ہے آپ جو ہے کائنڈلی اس چیز کو بھی دیکھیں کہ ہمارے پاکستان میں ان لائسنس لوگ کافی بڑی تعداد میں لوگ کام کر رہے ہیں، تو لوگ اس سے بچنے کے لیے گئے ہیں، ایسے نہ ہو کہ اس طرف رخ کر لے اور ہمارا افیشل چینل ڈسکریج ہو.
ہوائی دا پاکستان نوم چی کلا فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس پر گرے لسٹ کے اچولی وہ نو سٹیٹ بینک لمبے دغه حد $15,000 بیائے $2,500 او اوسے $1,500 تا راکوس کو. خوائی باید چې مرکزی بینک دا هم وګوري چې خلک د ډالرو اغستلو خرڅولو لپاره د غیر رجسٹرډ کمپنیانو مخه ونکړي. پاکستان کې د منی ایکسچینج کمپنیانې دا هم وایي چې د دې فیصلې له کبله د هیواد د زر مبادله په شرکه کې د بدلون هم امکان دی. د اقتصادي چارو څېړنکار ډاکټر طاهر اعجازي ډیوا ریډیو ته وایي دا پریکړه به د هیواد په اقتصاد ځنې منفي اثرات ولري، ولې چې د ډالرو د اغستو خرڅولو د 1500 حد ټاکل مارکیټ کمزوري کولی شي او کاروبار وسره هم خرابې دي شي. نوموړي مخکې وایي چې د اقتصادیاتو په نړیوال معیار د پوره خطو لپاره ضروری ده چې پاکستان د ډالر اغستل او خرڅول پر ریکارډ کې راولي.
دلته چې ان ریکارډډ ترانزیکشنز کې دا ټیررزم او دوی هغه فاینانسینګ چې کوم دینه کوي خو دا ریکارډ کول نه دا بزنس خو سلو کوي، پر دا چې دا ریکارډینګ چې کوم دی هغه اولنه بخښه بشي او مونږه چې هغه ګریلس خطر چې کوم دی هغه ملګا کم بشي.
سرګند دیوی چې دا محل د پاکستان یو پلاوی بینکاک کې د فائنانشل ایکشن ټاسک فورس د ذیلی ادارې د ایشین پیسیفیک گروپ سره په خبرو اترو کې بوخت دی چې مقصد یې دغه گروپ په غیر قانوني توګه د رقم د ترسیل د مخنیوي په باب لا د پاکستان لخوا په پورته کړی شو ګامونو قانع کول دی.
د وایس اف امریکا د خبرونه د قدر منویدونکو وخت په وخت باندې داسې رپورټونه د چین په حواله سره په مطبوعاتو کې راځي، په کوم کې چې د عام اولس سره د چین د حکومت چې کمزور زیاتې دي هغه په کې څرګندېږي. په دې حقله چې په چین کې د مسلمانانو سره په ځینو برخو کې هم سخته رویه کېږي، په دې باندې زور زیاتې کېږي. د نړیوالو مطبوعاتو څخه مختار خلیل صاحب یو مضمون خوښ کړی دی او دغه مضمون تاسو دوی په خپل دې کتنه کې وړاندې کوي.
د چین په غربي صوبه سینکیانګ کې د مسلمانانو اکثریت ته خو په دغه صوبه کې د سیاسي، مذهبي او د ثقافتي مسلو له سببه د ډيري مدينه ناقلاري خورا ده. د چین حکومت د سینکیانګ د اکثریتي یو غور مسلمانانو خلاف د ډيري مدينه داسې نامناسب اقدامات شروع کړي دي چې په هغه د دغو مسلمانانو جن په سینکیانګ کې اغیزمن شوی دی. په دې موضوع د امریکې د مشهوري هفتهیزې نیوز ویک په یو تازه غنه کې د نامتو لیکوال او د خبريال د ڈیوڈ برینن یو تفصیلی معلوماتی رپورٹ چاپ شوی دی. د رپورٹ سرخط ته د چین مسلمانانو د پاره د نوی سره د تعلیم ورکولو په کیمپونو کې پراته مسلمانان د خنزیر د غوخه په خوړو او د شراب په سکلو مجبورول شي. د رپورٹ په شروع کې لیکل شوی دی چې په چین کې مسلمانانو ته د نوی سره د تعلیم ورکولو په کیمپونو کې بندیوانو، قیدیانو د راخلاصېدو نه پس حل ویلې دی چې دوی ته به دغه کیمپونو کې په زبردستۍ سره د خوړو لپاره د خنزیر غوخه او د سکلو لپاره شراب ورکولې کېدل. دې اقداماتو نه د چین مقصد د چین د حکومت مخالفت چقول او د دې مخالفینو مرکزی حکومت سره پلار روانول دي. د نوی سره د تعلیم ورکولو په کیمپونو کې د لسو لکو نه زیات چینی مسلمانان پراته دي. په دوی کې لوی شمیر د سینکیانګ صوبې د مسلمانانو دی. څوک چې د چین د ثقافت په زبردستۍ سره په دوی د ورتپلو د چینی حکومت د اقداماتو په لار کې سخت خنډان جوړ شوي دي. په کیمپ کې ساتلی شوو مسلمانانو واشنگټن پوسټ ته ویلي دي چې د چین حکومت د مسلمانانو د مخالفت چقولو دپاره لوی نیت کړی دی. په کیمپ کې ساتلی شوو کسانو باندې سخت الون بلون تیرولی شي، د دوی بې عزتۍ کېږي او د دوی ذهنونو نه د اسلامی سوچ د وستو کوششونه کیږي چې دا شان دوی د چین اشتراکی پارټی او صدر شی پینګ تسلیم کی. په کیمپونو کې بندیوان ساتلو مسلمانانو ته نه خو د وکیل نیو اجازت شته او نه په باقاعده ستورونه لګولې شوې دي. دغه خواران د ډیری مدینه د بې وسۍ جون تیری. په کیمپ کې پاتې شوی یو مسلمان قرت سمرقند واشنگټن پوسټ ته ویلي دي چې د کازاکستان ته د سفر نه په واپسۍ ونیولی شو او تر دریو میاشتو پورې په کیمپ کې وساتلی شو. دغه شان د کیمپ یو بل بندیوان عمر بیگلی د سمرقند د بیان تصدیق کړی دی او دی هم ویلی دی چې په کیمپ کې پرتو مسلمانانو ته د سزا په توګه په زور د سور غوښه د خوراک دپاره او شراب د سکلو دپاره ورکولی شي هر کله چې دا دواړه سیزونه په اسلام کې حرام دي. نیوز ویک د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلی دی چې چین په سینکیانګ کې د مسلمانانو تنلارو خلاف سخت اقدامات شروع کړي دي ځکه چې چین یو غور مسلمانان د خپل سالمتیا او سلامتیا لپاره لوی خطر ګڼي.
قدرمن اوریدونکو وایس اف امریکا دی ریډیو ته غوږی د فیسبوک مشر مارک زوکربرګ په یورپی یونین کې د دغه ډلې غړو ته ویلي دي چې فیسبوک به د خپل کاروونکو چې کوم ذاتی معلومات دي د دې پټ ساتلو هڅه جاری ساتي. رپورټونه وایي چې د دغه یورپی یونین چې کوم دغه تغړی ناستو هغوی د زکربرګ د دغه خبرونه د دغه ژمنونه مطمئنه نه ښکارېدل. تفصیلات په د وایس اف امریکا په رپورټ کې منظر شهید وړاندې کوي.
د فیسبوک بنسټګر مارک زوکربرګ اروپایي ټولنې ته په وینا کې د فیسبوک د یو شمیر کاروونکو د اطلاعاتو د غلا کېدو له کبله بخښنه غوښتې. هغه زیاته کړې چې ټولنیزې رسنۍ به تل د هغو لپاره وسله وي څوک چې غواړي جعلي خبرونه خپور کړي، خو دوی به د فیسبوک څخه داسې ناسمه کارولو مخنیوي لپاره کار وکړي. مارک زوکربرګ دا منلی چې دوی د معلوماتو په ساتلو کې پاتې راغلي او د ولس نه یې هم بخښنه غوښتې. خاغلی زوکربرګ همداراز ویلي چې د فیسبوک شرکت د خپلو کاروونکو د معلوماتو د خوندیتوب لپاره کار پیل کړی دی. په برسلز کې د سه شنبه په ورځ مظاهره چانو غوښتنه کړې چې د نړۍ تر ټولو مشهورې ټولنیزې رسنۍ او شبکې دي د ناسمو خبرونو خپرولو مخه ونیسي.
We've brought an army of fake Mark Zuckerbergs to Brussels today to highlight the fact that Facebook is rife with fake accounts. And these fake accounts
موږ نن برسلز کې د مارک زوکربرګ په وړاندې راغون شو یو ترڅو د حقیقت روښانه کړو چې فیسبوک جعلي حسابونو یا اکاونټونو سره مخ دی او دا جعلي حسابونه زموږ پر دیموکراسي حمله کوي. همدا یو وخت دی چې د اروپایي پارلیمان غړي د دغه مخه ونیسي او د فیسبوک فعالیتونه بیرته د جالکاری څخه پاک کړي.
خاغلی زوکربرګ تیره اپریل میاشت کې د امریکا سنا کمیټې ته غوښتل شوی و چیرې چې له هغه څخه د فیسبوک د میلیونونو کاروونکو د پټو معلوماتو د خپرېدو په سر سختې پوښتنې وشوې. په فیسبوک تور دی چې په کال 2018 کې یې د 80 میلیونو کسانو شخصي معلومات د برتانیې کیمبریج انالیټیکا نومي کمپنۍ ته ورکړي وو.
To identify Russian interference on Facebook in the US presidential election. At the time we were په
2018 کال کې موږ د امریکا په ولسمشري ټول ټاکنو کې د فیسبوک په اړه د روسیې مداخله کې دومره اطلاعات نه درلودل. موږ هغه مهال د انټرنیټ لیاري د بریدونو یا سایبر اٹیکس مخنیوي باندې بوختو.
خاغلی زوکربرګ ویلی د دوی شرکت د خپلو تیروتنو څخه زده کړه کړې او د 2018 کال راهسې د دغه ناوړه فعالیتونو د مخنیوي کار یې پیل کړی دی او په راتلونکو ټاکنو کې به د فیسبوک کاروونکو کې ټول خوندي وي.
موږ د نوې ټکنالوژۍ کارونه هم پیل کړی او د مصنوعي ځیرکتیا یا artificial intelligence په ذریعہ جعلی اکاونټونه لري کوو کوم چې غلط او د دروغو خبرونه خبروي.
خو د نړۍ تر ټولو لوی د ټولنیزو رسنیو شبکې مشر وویل چې دا ستونزه هیڅ کله تل پاتې حل نه لري. د اروپا پارلمان یو غړی جان فیلیپ البرټ ویلی دی چې د فیسبوک بنسټګر مارک زوکربرګ اروپایي ټولنې ته اطمینان ورکولو کې پاتې راغلی دی. زوکربرګ به نن یعنی د چهارشنبه په ورځ په پاریس کې هم د ورته پښتنو سره مخامخ کیږي او د ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره به هم لیدنه وکړي.
واشنگتن ڈی سی نا دا